یادگیری کامپیوتر در کورس‌های چند ماهه آموزش می‌بینند. ظریفه محصل 15 ساینس
ساعت شپش به دیشوی دی آزادی رادیو دی خبری مجلیت موزه اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبرونه که اوری چه یونما وی دی دکتر عبدالله دی انتخاباتی تیم دی غختنی پخاطر دی انتخابات و دی رای و تفتیش ثبات زندوی دی آزاد و عوادلانه انتخابات و دی مؤسسه و اندوی وی چه خلق دی انتخابات و دی نتیجه دی زندیدو لکبل استومانه شویدی دا اوزین نور مطالب پا دی خبری مجله که ورندی که و خلوم رای توجه کری دی سات خبرونو تا چه صفی الله استانیزه او روی
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د انتخابات خپل کمیسونوي درایو د تفتیش بهیر د یک شنبه تر سهاره پورې وزندید او د یک شنبه په سهار به د پروسه به لکم ځنډه درته پیل شي د پاکستان د فوزره چارواکي وي د جمهور رئیس کرزي فرمان چې لمخې په نظامی عملیاتو کې درنې وسلې نه کارول کیږي و نه کارول شي د نظامی عملیاتو د پرمختګ مخه نه نیسي او اسرائیل نن د غزې جنوب د رفح په ښار بمباري وکړه پوره خبرونه د انتخاباتو خپل کمیسونوي چې درایو د تفتیش بهیر د یک شنبه تر سهاره پورې وزندید ټاکل شوی و درایو تفتیش چې لخت را مخې درول شوی و نن بیرته پیل شي خو د کمیسون چارواکو ویل چې د عبدالله د انتخاباتي ټیم د ځینو ملاحظاتو له امله دا کار سبا ته هم وزندید د انتخابات خپل کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې د یک شنبه ورځې د سهار په 2 بجو به بیرته درایو تفتیش پیل شي سبا پر و بجو د تفتیش پروسه در تپیلیگی پا دی پروسی که با هیتس دول زند بیارانشی دا د کمیسون پریکلوه چه دا دکتر عبدالله تیم تا وقت برکنی چه دا ملگروم لطنو الاستازو سرا اخبالی مذاکره پایتا ورسوی د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي د رایو د باطلېدو کړنلاره ورته واضح نه ده او باید چې کمیسیون او ملګري ملتونه په دې برخه کې وضاحت ورکړي په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش ځنډ د خوښینې وړ کار وبوله
با سوء استفاده از وضعیت نامساعد
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزي فرمان چې لمخې به په نظامی عملیاتو کې درنې وسلې نه کارول کیږي د نظامی عملیاتو د پرمختګ مخه نه نیسي دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د جمهور رئیس کرزي د فرمان تطبیق ته تیار دي خو له دې وړاندې هم دوی په نظامی عملیاتو کې د خلکو د اوسېدلو پر ځای د درنو وسلو څخه استفاده نه کوله جمهور رئیس کرزي په وروستیو کې د فرمان په صادرولو سره له امنیتي مسؤلانو غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر وخت د خلکو د اوسېدو پر سیمو درنې وسلې ونه کاروي وی ترڅو د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي د افغانستان مخدره مواد سره د مبارزه وزارت وی په هیواد کې نامشخصه سیاسي حالت له نشي مواد سره د مبارزه پر کار منفي اغیز پرخه د وزارت مرسیال محمد ابراهیم اظهر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره مواد قاچاقبران له دغه ناسم سیاسي حالت نه په خپل ګټه کار اخلي
با سوء استفاده از وضعیت نامساعد که برای انتخابات اتفاق افتید
قاچاقبران د انتخابات په اړه په اوسنی نامساعد حالت څخه په ګټه اخیستنې سره وتوانېدل چې له دغه حالت څخه په خپله ګټه کار واخلي او دولت هم ونتوانید چې د مخدره موادو پر وړاندې په مبارزه کې ښه کار وکړي د ښاغلي اظهر په خبره د انتخاباتو مسئلې ته د افغان پوځیانو د ډېر تمرکز هم د مخدره موادو کم د کښت د لوړېدو لامل شوی ښاغلی اظهر وایي که څه هم وروستیو سیاسي حالاتو له مخدره موادو سره د مبارزې برخه کې پر نړیوالو مرستو اغېز نه دی کړی خو د دوی راتلونکي پلانونه یې له خنډ سره مخ کړي دي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت معلوماتو له مخې نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا هر کال 6 میلیارده ډالره د کوکنارو د کرکیلې د له منځه وړلو لپاره له افغان دولت سره مرسته کوي له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ بیا هم خرغلی اسرائیل نن د غزې جنوب د رفح په ښار بمباري وکړه دغه بمباري په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي ځواکونه خپل هغه عسکر پسې ګرځي چې د دوی په باور پرون به د حماس ډلې په یو کمین کې چې 2 اویا ساعته اور بند یې مات کړ نیول شوی وي خو حماس دا تور ردوي او وایي په هغه سیمه کې له خپلو جنګیالیو سره اړیکه پرې شوې چې اسرائیلي عسکر حاضر ګاردن پکې لادرکه شوی دی حماس ویلي ممکن د دوی جنګیالي او اسرائیلي عسکر هادر ګالدن وژل شوي وي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او زینو نورو د اسرایلی عسكر د جره او برت شرر به له شرط خوشی کیدو غوښتنه کړی ده. تر فخر په اړوند سیمو د اسرایلو د شنبه ورځې بمباری او توغندیو کې کم تر کمه 15 فلسطینیان وژل شوې دي. لتیرو دریو اونیو راهیسه پر غزه د اسرایلو په پرلپسې حمله کې څه باندې 1.5 فلسطینیان چې اکثری ملکیان دي وژل شوې. په دې جګړه کې تر اوسه 16 اسرایلی عسكر او 3 ملکی اسرایلیان وژل شوې دي. د چین په ختیځ جنگ سو خر کینن په فابریکه کې یو چاودنی الکتر لګه 15 کسان وژل او سباندې سل نورې ټپیان کړي. دولتي رسنیو ویلي چې چاودنه نن سار وختي د کونچان په خار چې پلازمینی بیجنګ نه جنوب ختیځ خواته شاوخوا 1000 کیلومتر لري پروت دی. د موټرونو د پرزو جوړولو په یو فابریکه کې شوی. ویل کېږي دا فابریکه د موټر جوړولو په یو کمپنۍ پورې اړوند وه. چارواکي وایي ژغورونکو ټیمونه خپل کار پیل کړی او د پیښې د علت د څېړلو په اړه هم څېړنې روانې دي. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکر نن د ناګرونو قرباخ په سیمه کې وژل شوی. د وزارت په یو اعلان کې ویلي چې دا څلور عسکر په اقدم تیر تیر سیمه کې د ارمنیانو د یو خلشوي ګروپ پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې وژل شول. سره دې سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځوکونو ترمنز متقابلې ډزې او حمله په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. له دې یو ورځ مخکې د آذربایجان دفاع وزارت اعلان کړی و چې اته سرتیري د تیرو درې ورځو په موده کې د ارمنی ځوکونو په حمله کې وژل شوی دي. خو ارمنی چارواکو ازادي راډیو ته ادعا کړې چې آذربایجاني سرتیرو ته ډېره جوبلا اړولې ده. اورسته خبر هم ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي تر خپل وسه هڅه کړې چې روسیې ته د قناعت ورکړي چې په یوکرين کې چې هلته حکومت د روسي په لاره بلتون غوښتونکو په وړاندې جنگيږي خپل دریز بدل کړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل چې لګول شوی بندیزونه پر روسیې ګران تمام شوی او خایي دا پوتین د یوکرين د کړکې چاوري ته اړباسي. اوباما دا هم ویل چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد د ګټو پر خلاف کار کوي او زیاته کړې چې خلک ځینی وختونه منطقي عمل نه کوي. تر دې وړاندې کرملین د پوتین له قوله ویلي چې اوباما په ټلیفوني مکالمه کې ورته ویلي چې د موسکو په وړاندې د لویدیزو هیوادونو بندیزونه برعکس دي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ویلي چې متحده ایالات به د یوکرین د سرحدونو د امنیت خوندي کولو لپاره 8 میلیونه ډالر نوې مرسته وکړي. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو بیا ویلي چې د ژر تر ژره پارلماني انتخاباتو غوښتونکي دی. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
شپږ بجې او اووه دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اورېدای شي. د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. یونما وایي چې د شاغلی عبدالله عبدالله د ټیم په خوشتنه د رایو تفتیش 4 ساعت ځنډولی دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې ویندوی وایي خلک د انتخاباتو د نتیجو د ځنډیدو له کبله ستړي شوي. په غور کې د 14 ملکیانو په قتل تورن طالب قمندان په ضمانت خوشي شو. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال طالبان ووژل شول.
په بیگانه یو نخوتو کې د 15 تنو په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي او د شل نه زیات نور زخمیان دي.
دفاع وزارت په جنگي عملیاتو کې له درنو وسلو د کار نه اخیستلو په اړه د ولسمشر د فرمان ملاتړ وکړ. دا او ځینې نور موضوعات په همدې خبري مجله کې راسره واورئ. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش چې ټاکل شوی و نن پیل شي سبا ته وځنډول شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل چې دوی د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د وړاندیز په خاطر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د تفتیش د ځنډ غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر په یو خبري غونډه کې چې د یونما مشر هم ورسره و ډاټ څرګند کړ چې د یکشنبې په ورځ یعنی سبا وو بجوبه دا بهیر بیرته پیل شي. شاغل نورستاني وویل ک چیرته بیا هم څارون کې ورنه رغلل دوی خامخه د رایو تفتیش پیلوي. په دې موضوع د یوسف زادران راپور واوري.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د وړاندې شوی طرز العمل په اړه د معلوماتو ورکولو په خاطر دوی د رایو د تفتیش د بیا پیلیدو د ځنډ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبش د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی به د ځنډ په دې موده کې د اصلاحاتو او هم پالنې له ټیم سره خبرې وکړي. ښاغلی کوبش وویل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم د دوی لخوا د وړاندې شوې طرحې د ځینو مادو په اړه له دوی څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
پرون ماښام د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر او د ملګرو ملتونو د انتخاباتو د برخې کارپوهانو ته د ښاغلي عبدالله عبدالله له لورې غوښتنه رسېدلې چې دوی ته د تفتیش د پروسې د بیا پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوي طرزالعمل په اړه وضاحت ورکړل سي. نو له همدې امله سهار مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر وغوښتل چې د 24 ساعتونو د ځنډ ومني.
ښاغلی کوبش وویل که څه هم د دې طرزالعمل په اړه له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره سلا مشورې شوي دي، خو دوی عبدالله عبدالله ته د احترام په خاطر د تفتیش د ځنډ غوښتنه رد نه کړه. په ورته وخت کې د دواړو ټیمونو استازي د دې ځنډ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د اصلاحاتو او همپلن د ټیم یو غړی مجیب الرحمن رحیمی له آزادې رادیو سره په خبرو کې د رایو د تفتیش د ځنډ د اعلان هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی د وړاندې شوي طرزالعمل په اړه ځینې ملاحظات لري. نوموړي د دې ملاحظاتو جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د هغو محلونو په اړه چې د لومړي پړاو په پرتله په دویم پړاو انتخاباتو کې رایې ډېرې شوي لا هم د دوی اندېښنه په ځای پاتې ده. په ورته وخت کې د تحول او تداوم د ټیم یو غړی داود سلطان زوی د رایو د تفتیش په پروسه کې پرله پسې ځنډ د خواشینۍ وړ وباله او وی ویل چې په دې سره د خلکو اندېښنې ډېرېږي. نوموړي هیله وښوده چې دا پروسه له دې وروسته په خپل وخت پیل او پیل یې ژر ملت ته اعلان شي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د دوی ټول کاري پلان تیار دی او ژمن دي چې د یکشنبې په ورځ به دا پروسه پیلوي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د یان کوبش سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې که د یکشنبې په ورځ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم څارونکي هم حاضر نشي دوی به تفتیش پیل کړي.
کمیسیون د ملګرو ملتونو وړاندیز تایید کړ او وویل چې نن هم د 24 نورو ساعتونو لپاره د مشورو په خاطر موقع ورکوو تر څو ملګري ملتونه د عبدالله عبدالله او انتخاباتي ټیم سره یې خبرې وکړي. انشاءالله سبا سهار په 2 بجو د تفتیش پروسه پیلیږي او هیڅ ډول نور ځنډ په نظر کې نشته.
ښاغلی نورستانی وویل چې د پروسې د تفتیش لپاره په کافي اندازه نړیوال او ملي څارونکي حاضر دي او هیله یې ده چې دواړه ټیمونه هم دا څارنه په ښه توګه وکړي. ټاکل شوی وه چې د رایو دا تفتیش د شنبې په سهار پیل شوی وای، خو دا څلورم ځل دی چې د تخنیکي ستونزو څارونکو ته د روزنې ورکولو او د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو له امله دا بهیر ځنډیږي.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي چې سبا 2 بجې به د رایو تفتیش خامخا پیلیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه باید د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت په رسمیت وپیژني. د دې مؤسسې چارواکي په دواړو انتخاباتي ټیمونو ژغ کوي چې سر له سبا د رایو له بیا تفتیش سره موافقه وکوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې یا فیفا له ویندوی فهیم نعیمی سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د رایو د تفتیش بیا بیا ځن به په انتخاباتي پروسه څه اغیز وکړي.
متاسفانه دا پروسه چې شروع شوې ده په دوه وختو کې تقریبا څو ځلې دا ودرېده دا پروسه او دی زیات بد اغیز په خلکو باندې کړي دي. خلک ډېر زیات د دې پروسې نه شي پر مخ نه ځي، په سمه توګه ډېر سلو مخ ته ځي، ډېر ستړي شوي دي. نو د خلکو په ذهنیتونو باندې بد اغیزه کوي او چې په راتلونکي کې په نورو ټاکنو کې د خلکو ګډون ډېر زیات وي، دې لپاره چې هغوی په دې ټاکنو کې داسې تجربه واغسته چې دوی رایې په سمه توګه نه شمېرل کېږي او دوی رایو ته احترام نه کېږي. نو دا به ډېره هغه بد اغیزه وي د خلکو په ګډون باندې په نورو ټاکنو.
ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مستقلانه عمل نه کوي، تل د بنسټونو په ځانګړې توګه د دو انتخاباتي ټیمونو ته تاثیر لاندې راځي؟
کله چې دا انتخاباتي بحران رامنځته شو، متاسفانه د ټاکنو دغه توان نه درلوده یا دغه ابتکار نه درلوده چې دا بحران د ټاکنو حل کی په نتیجه کې موږ تاسو ولیدل چې دواړه نوماندان سره یو ځای خبرې وکړې او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل. امریکې د بهرنیو چارو وزیر په مرسته چې بالاخره باید سل بسل کې رایې وشمېرل شي او تفتیش شي، نو په نتیجه کې دغه توافق چې رامنځته شو د دواړو نوماندانو تخنیکي ټیمونو ډېر زیات نفوذ وکړ په کمیسیون کې، او د ملګرو ملتونو مسؤلین یا نمایندگان هغوی هم په کمیسیون سره همکار شول. په نتیجه کې د کمیسیون رول لږ ضعیف شو، خو متاسفانه خپله په دې کې د کمیسیون خپله ډېر زیات ګرم دی چې باید دوی په پروسه کې کچېرې عدالت، شفافیت او بېطرفي په سمه توګه وساتي او په جدیت سره د قوانینو په اساس عمل وکړي، نو یقیني ده چې بیا پوښتنې هم نه رامنځته کېږي او د دوی صلاحیتونه هم نه محدوده کېږي. دا مشکل په دې پروسه کې خصوصا چې اوس سل په سلو کې ټولې رایې تفتیش کېږي، دا مشکل شته دی، او موږ ګورو چې د دواړو تحقیقي ټیمونو له خوا کله کله چې اعتراض کېږي او د هغې اعتراض په نتیجه کې تفتیش پروسه څو وارې هم ځنډېدلې، نو د خپل ښیي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د تصمیم په نتیجه کې دا پروسه دریږي بې د دې چې خپله کمیسیون په مستقلانه توګه
نعیمی صاحب. تیر ورځ د ولسمشر ویان وویل چې نور د رایو د پایلو ځنډول ورته د منلو وړ نه دي، کچېرې بیا هم همداسې په بیا د رایو شمیرلو یا تفتیش ځنډول کېږي، دوی ویلي چې د اګست میاشت تر وروستۍ پورې به دوی وروستي نتایج اعلانوي. آیا د دې وروستیو نتایجو چې کومه ټاکلې موده او په دې به تاثیر ونه چي؟
سر د سبا نه دا پروسه شروع شي، نو د دې امکان شته چې په دې میاشت کې دا پروسه ختمه شي کچېرې دا کار ونه شي، او بیا هم پروسه ودرېږي او د نوماندانو لخوا اعتراضونه وي، نو طبیعي ده چې دا پروسه بیا مشخصه به نه ختمیږي، او دا بیا ډېرې بدې اغېزې ولري افغانستان لپاره، د پروسې لپاره په مجموع کې او د خلکو پر ذهنیتونو به ډېره زیاته بد اغېزه وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویندوی فهیم نعیمی و چې ویلې د ولسمشرۍ د دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات شپږ بجې او ولس دقیقې شوې. تاسو له ازادي راډیو خبری مجله اورئ. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې تیر شپه یو وار بیا د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختي نښتې شوې دي. د ننګرهار ولایتي اداروي امنیتي ځواکونو په بیگانه یو نښتو کې طالبانو ته درنه مرشوب لاړه ولې ده. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري را لېږلی راپور.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د حصارک ولسوالۍ په ټولو امنیتي پوستو د بیا ځل لپاره پراخه بریدونه ترسره کړل چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې قوي مقاومت وشو. د ولایت وایي احمد زیاد الزی وایي د تیر شپې په نښتو کې چې وسلوالۍ په شا وتنبول څه باندې شپېته تنه وسلوال وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور زخمي شوي دي.
تیر شپه یو ځل بیا د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو مخالفینو په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړل، بیا نښتې رامنځته شولې. د سیمې د ولسوال صاحب د راپور له مخې چې تازه ولایت مقام ته سپارلې ده، په بیگانه یو نښتو کې د 15 تنو په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي او د 10 نه زیات نور زخمیان دي. راپور له مخې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي خلکو ته کوم مرجوب نه ده اوښتي. اوس وضعیت آرام دی، ټولې ساحې د افغان ځواکونو په تصرف کې دي.
عبدالزی وایي تېره شپه د ځمکنیو ځواکونو په خوا کې له هوایي ځواک څخه هم استفاده شوې. د نوموړي په خبره د وسلوالو شمیر سلګونو تنو ته رسېده چې بهرني وسلوال هم پکې برخه لري.
تر اوسه پورې کوم ګزارشات چې ولایت مقام ته د ولسوال صاحب لخوا ورکړل شوي دي، د دوی د کشفي امنیتي همکارانو لخوا ورکړل شوي دي، داسې دي چې په سلګونه تنه دوی سره تجمع کړي ده او د سرک ولسوالۍ په پوستو باندې په وقفوي شکل سره دوی حملې کوي، او دا گزارش هم دوی ولایت مقام ته ورکړی ده چې ځینې بهرني وسلوال هم دوی حمایه کوي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ننګرهار ولایتي ادارې دا په کلک ردوي او یوازې د امنیتي ځواکونو په هوایي بمبار کې د خپلو یوولس تنو ملګرو مرګ ژوبله مني. دارنګه مجاهد وایي د دوی ملګرو شاتګ نه دی کړی او د تېرې شپې په نښته کې له امنیتي ځواکونو څخه یوه پوسته نیولې او 15 محلي پولیس وژلي، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي بیا وایي دوی ته هیڅ تلفات نه دی اوختي. د ویلو د چې د کوچنی اختر په دویم ورځ په سلګونو وسلوالو طالبانو د حصارک ولسوالۍ پر ټولو امنیتي پوستو پراخه بریدونه ترسره کړل، چې هغه مهال د حصارک ولسوال ویلي وو چې په هغو نښتو کې تر سلو پورې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. ولې بل خوا طالبانو بیا هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کوله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
او در سحر لو در ماشم ترو لازادی رادیو چخز مشاق عبری. د غور ولی سید انور رحمتی ازادی رادیو ته ول چې د قاری رحمت الله په نوم د طالبانو یو قومندان چې څه موده مخکې نیول شوی وو اوس آزاد ګرځي او په مرغاب دره کې دی. د غور ولی د طالبانو د دغه قومندان په اړه ویل دي چې څو ورځې وړاندې په دغه ولایت کې څوارلس ملکیان وژلي وو، خو د قومي مشرانو او د ملي شورا د ځینو غړو په ضمانت له محبسه خوشي شوی دی. د غور والی وویل چې ممکن سبا د ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوی پلاوی په غور کې د څوارلسو کسانو د وژنې په اړه تحقیقات پیل کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجي صافی په دې راپور کې واورئ.
د غور والی وایي د دې ولایت د څوارلسو اوسیدونکو په وژنه کې د طالبانو هغه قومندان لاس لري چې په دې وروستیو کې د قومي مخورو او ملي شورا د یو شمېر غړو په ضمانت له زندان نه خوشي شوی وو. د غور والی سید انور رحمتي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د قومندان قاری رحمت الله نومیږي چې اوس مهال په مرغاب دره کې فعالیت کوي.
له بد مرغه د عدلي او قضایي ارګانونو د نغړې او غفلت له امله او همدارس د ځینو قومي مخورو او متنفسونو په منځګړیتوب هغه له بند نه آزاد شوی.
نوموړي ونویل چې د طالبانو د دغه قومندان د خوشی کېدو تر شا د ملي شورا کوم غړي لاس لري، خو زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات دوام لري. نامعلومو وسلوالو له اختر نه څو ورځې وړاندې په غور کې د دوو موټرو څوارلس مسافر په ډزو ووژل، چې په وژل شوو کې له سپینګیرو او مېرمنو سربېره یو زوم او ناوې هم شامل وو. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د ولسمشر حامد کرزي لخوا ټاکل شوی پلاوی به د یکشنبه په ورځ په دې اړه څېړنې پیل کړي. غور د امنیه قومندان فهم قایم بیا ازادي رادیو ته وویل چې د دوی هڅې دوام لري چې یاد قومندان ونیسي. غوښتل مو چې د دې موضوع په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست څخه هم نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د غور یو شمېر استازي هم تاییدوي چې د قاری رحمت الله په نوم د طالبانو د قومندان د ملي شورا د یو شمېر غړي له لوري خوشي شوی. روقیه نایب او سیما جوینده په دې اړه وایي
ادا برین است کی به وسه داسې ادا کیږي چې د ملي شورا د غړیو چې دوه د ولسی جرګې وکیلان او یو سناتور او همدارنګ د غور ولایت د سولې عالی شورا د رئیس په همکاري هغه له زندان آزادیږي او کله چې آزادیږي نو په مرګ ژوب لاس پوري کوي. هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې نیول کیږي په دې کې شک نسته چې خپل د حکومت په همکاري او مرستي لبند څخه آزادیږي.
له دې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي لومړي مرستيال محمد یونس قانوني هم د افغان دولت له لوري د طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت ښودلی او په وینا یې چې خوش شوي طالب بندیان بیرته د جګړې لیکو ته ورځي. څېړونکي وایي که افغان حکومت له زندانه د خوشی شوو کسانو په پیژندنه کې دقت ونه کړي په هیواد کې به د نورو ورته پیښو د دوام سبب شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزي نوی فرمان چې د استوګنې په سیمو کې دی د عملیاتو په وخت درنې وسلې نه استعمالېږي. د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو مخه نه نیسي. د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې په یوه فرمان کې ټولو امنیتي مسؤلانو ته حکم کړی چې د استوګنو پر سیمو دي د عملیاتو په مهال درنو وسلو کار نه اخیستل کیږي. د چارو کارپوهان د دې فرمان هرکلی کوي او وایي چې د مخالفانو د حملو د شنډولو لپاره د خلکو همکاري ضروري ده. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند ابروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویل دی وروسته به د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیاتو پر مهال د ولسمشر حامد کرزي فرمان عملی کوي. د دې وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وای چې دفاع وزارت له دې وړاندې هم د هستوګنې په سیمو کې د عملیاتو پر مهال درنې وسلې نه دي کارولي او یوازې په هغو سیمو کې له هوایي ځواک نه کار اخیستی چې ملکیان پکې نه وو. ښاغلي وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس نوی فرمان به د ملي اردو د عملیاتو پر دوام او د پوځیانو پر روحیه منفي اغیز ونه کړي.
منګه کوخه کو چې ملکی تلفات و نه وړي او هغه ځکه چې نه استعمالو چې عام خلکو ته تلفات و وړي. منګه کوخه کو چې ملکی خلکو تلفات و نه وړي موږ خپل هدف هم لاس ته راغلو. نو دا زموږ په هغه باندې تاثیر نه کوي ځکه منګه په دې خلکو په منځ کې درنې وسلې نه استعمالو نور خو په عملیاتو کې موږ ته نه ګټه پورته کوو.
د افغانستان جمهور رئیس په خپل وروستي فرمان کې ټولو امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د استوګنې په سیمو دي د عملیاتو پر مهال درنې وسلې نه کاروي. په دې فرمان کې راغلي چې د هیواد درې ګونی امنیتي ځواکونه دي د اساسي قانون له درویشتمې مادې سره سم له عملیاتو د مخه د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د سیمې ځانګړتیا او وضعیت وڅېړي. جمهور رئیس له دې وړاندې له امنیتي ځواکونو غوښتي و چې د عملیاتو پر مهال د له بهرنیو نه د هوایي ځواک مرسته هم ونه غواړي. راپورونه وایي ډېر ځلې لیدل شوي چې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال په ځینو سیمو کې ملکي خلک وژل شوي دي. د دغو پیښو پر وړاندې جمهور رئیس غبرګون ښودلی او له بهرنیو ځواکونه یې غوښتي و چې د هستوګنې په سیمو دي له هوایي حملو ډډه وکړي. د چارو پوهان د جمهور رئیس د وروستي فرمان هرکلی کوي او د ملکی خلکو د خوندیتوب لامل ګڼي. د دې پوهانو له جملې نه رحمت الله روفي وایي چې د امنیتي ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاری مهمه ده.
واقعا اگر ما با مردم پیش آمد سالم داشته باشیم مردم با حکومت نزدیک
که واقعا له خلکو سره ښه رویه ولرو او خلک حکومت سره نږدې شي زه باور لرم چې اهداف ښه تشخیصیږي او د تلفاتو مخه هم نیول کیږي. که دا مناسبات کلک واوسي ښې نتیجې ورکوي.
د جمهور رئیس دا فرمان په داسې حال کې صادرېږي چې په دې وروستیو کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتو کې اکثر ملکی خلک د مخالفینو لخوا وژل کیږي خو له دې سره سره حکومتي ځواکونه هڅې کوي چې له مختلفو تکتیکونو کار واخلي څو ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي.
له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال یې د کوکنارو د کروندو د اړولو لپاره ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت د مرستیال محمد ابراهیم اسهر په وینا د دې علت دا دی چې امنیتي ځواکونه د کاندیدانو او د دوو پرله پسې انتخاباتو د امنیت په خوندي کولو مصروف و. رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي سږ کال په ټول هیواد کې په څه باندې 2 لک هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي دي. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر د شنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی غوښتل چې روان کال په 21000 هکتار ځمکه کې کرل سوي کوکنار تخریب او له منځه یوسي. ښاغلي ازهر زیاته کړه چې په هیواد کې 2 پړاو انتخابات او له دې امله رامنځته شوې سیاسي ستونزې د دې لامل شوې چې دوی د ټاکل شوي هدف درېمه برخه کوکنار هم له منځه یو نه وړل.
کوم انتخابات چې دلته د ریاست جمهوري او شورای ولایتي یو څه منفي اغېزه درلودل د مبارزه په ماده مخه خصوصا د تریاکو په اړولو کې چې موږ تقریبا پلان درلوده چې 1000 هکتار ځمکه تخریب وکړو. متاسفانه پولیس کوم چې دوی مصروف شو په دغه کې انتخابات کې چې د انتخابات امنیت بونیسي دونه کې ظرفیت نه و چې همزمان وزارت مواد مخدر سره دوی مرسته وکړي چې دا پروسه د تخریب مداری کوکنار هم کومک وکړي.
هغه زیاتوي د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په مالي او تخنیکي مرستو کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي دا مهال په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت په کې صفر ته راښکته شوی نږدې 200 بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې دي چې د امریکا په ګډون یې بریتانیا او یو شمیر نور هیوادونو ته میلوي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت چارواکي مني چې پولیس د لومړیتوب په اساس تر ډیره د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو مصروف و. د دې ادارې ویان مهدي کاظمي وایي له دې وروسته په ولایتونو کې پولیس چمتو دي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له چارواکو سره د کوکنارو د کښت په له منځه وړلو کې پوره مرسته وکړي.
سک کال د مخدره موادو پر ضد د پولیسو په ګډون اکثره پولیس د انتخاباتو د لومړي او دوهم دور انتخاباتو د امنیت په ټینګولو مصروف وو. موږ په ولایتونو کې پولیس لرو چې د کوکنارو په لمنځه وړلو کې له یاد وزارت سره مرسته وکړي. موږ نشو کولی له مرکز نه نور ځواکونه د کوکنارو د تخریب لپاره ولیږو. د وروستیو نړیوالو احصایو له مخې اوس مهال د نړۍ اویا په سلو کې کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي چې هر کال ورنه نږدې اویا میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې یوازې له دې عوایدو څخه 1.2 میلیارد ډالر افغان بزګرانو ته په لاس ورځي. یاد وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت له عوایدو څخه 450 میلیونه ډالر طالبان او پاتې نور یې نړیوالو قاچاقړونکو او د مافیایي کړیو لاس ته ورځي. رحمت الله افغان، آزادۍ.